نن دوشنبه ده د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د جون یوویشتمه. السلام علیکم او سهار پخیر. په دې نیم ساعته خبری مجله کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې امریکا ناکامه شوې.
The presence is what we have now.
دی هوی دی حضور په خاطر مونږ نن دا حالو ځکه هم مونږ دا شرایط نه غواړو.
خو تر دې مخکې امریکا ویلي چې په افغانستان کې د خپل حضور له کبله خپل هدف ترلاسه کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشو.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینې همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي.
په کابل کې د اکسیجن کموالي خلک اندېښمن کړي. په بهرنیو راپورونو کې د ارمنستان د تر وخت مخکې ټاکنو موضوع څېړو. د ژوند رنګونه هم تر اونیمو بجو په خبري مجله کې اوریدلی شئ. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله واشنگټن ته روان دي. په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ. ویانا پرون د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو. سپینې ماڼۍ ویلي چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایډن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله کوربه وي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې واشنگټن ته د افغان لوړپوړو چارواکو سفر به د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت څرګندونه وکړي. په لامیا کې راغلي چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده څو یقیني کړي چې دا هیواد هیڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه سي چې امریکا ته ورڅخه ګواښ پیښ سي. سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړي او هم یې ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهوم خبرې وکړي. امریکا ویلي د سولې د رواني پروسې بشپړ ملاتړ ته به دوام ورکړي. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله داسې وخت امریکا ته ځي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره مهاله په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان تورنوه چې د روانې جګړې تر شا لوی لاس لري. د امستردام په دام سکوایر کې د دې لاریون یوې تنظیمونکې سایرې نورزی وویل
پاکستان د هاي وسلې څخه کار اخیستی ترڅو په افغانستان کې جګړه اوږده وساتي او زموږ افغانان په خپله خاوره کې د خپل ولس په وړاندې استعمالوي.
پاکستانی چارواکو په ور ور ویلي چې افغانان او افغان حکومت د نور د دوی له ملامتولو لاس واخلي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو تازه مرکه کې ادارت کړي چې ګنې هیواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي. هغه ویلي له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې خبرو ته اسانتیا برابر شي. د هالند لاریون په یو پریکړه لیک سره پای ته ورسېد چې ګډونوالو ویل د هالند پارلمان او د بشري حقوقو نورو نړیوالو بنسټونو ته بي ویلیږي څو هغوی متوجي کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندیدو ته اړتیا لري. په کابل کې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله د ماشومانو د زیانمنېدو یو ملي بحث جوړ شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې دغه بحث کوربه وایي چې هدف دا دی پر ماشومانو د جګړې او تاوتریخوالي د تاثیراتو په اړه د نړیوالو پام را خپل سي او پر حل لارو تمرکز وسي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندری دغه ملي بحث ته په خپل وینا کې ویلي چې طالبان باید په ډاګه کړي چې دوی د ماشومانو ژوند، حقونو او راتلونکي ساتنې ته ژمن دي او د جګړې او تاوتریخوالي له ناوړه پایلو څخه د ماشومانو ساتنې لپاره اسلامي او ملي اخلاقو پیروي کوي. په افغانستان کې روانې جګړې د ښکېل خواو تر څنګ له افغان ماشومانو هم درنه قرباني اخلي. د یونما د یو راپور پر اساس د 2021 میلادي کال په لومړۍ روب کې نږدې 450 افغان ماشومانو ته مرګ ژوبله وشته چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 23% زیاتوالی شي. ویانا پرون د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو. د اتریش په پلازمینه کې د ایران، روسیې، چین، فرانسې، برېټانیا، جرمني او اروپایي ټولنې استازیو مستقیمي خبرې وکړې. د امریکا استازي د ایران مخالفت لکبله په مستقیم ډول په خبرو کې حضور نه لري، خو په غیر مستقیم ډول یې استازي توپ کیږي. مرکچان ویلي چې پر یو لړ مسایلو توافق شوی او اوس د دوی د هیوادونو په مشرانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي. د خبرو کې د اروپای ټولنې استازي انریکا مورا ویلي چې پر یو لړ تخنیکی مسئلو موافقه شوی او اوس چې کله مرکچان بیرته ستنیږي په دې پوه دي چې څنګه موافقه بشپړه کړي. د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو پر سر دا خبرې په ایران کې د ولسمشر په توګه د سخت دریزه ابراهیم رئیسی د ټاکل کېدو سره مهاله سوي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د رئیسی ټاکنه به پر دغو خبرو کوم اغیز ونه کړي. هغه یک شنبه ویلي د رئیسی ټاکنه د هوکړې مخه نه نیسي، خو فرصت په ختمېدو دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپای ټولنې د هغې غونډې په درشل کې سوې چې په پام کې ده د دیکتاتور الکساندر لوکاشینکو د رژیم په وړاندې پر مجازاتونکو اقداماتو پکې بحث وسی. شغلی ماس له دی ویلت ورسپانې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره سو ویلي، فکر کوم چې د بیلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډډه نسی کېدای. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې سره غونډه کوي چې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه اقدامات د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یوه فعال رمن پراتاسویچ د نیولو په عکس العمل کې کیږي. د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې بیګا سویس ترکیه ته ماتې ورکړه او ایټالیا له ویلس څخه مسابقه وګټله. ایټالیا او ویلس دواړه د شپږو ټیمونو پړاو یا پری کوارټر فاینل ته هم وتلي دي. د باکو په اولمپیک سټډیوم کې د سویس ټیم 3-1 ترکیه له مخې لري کړه. د سویس لپاره دوه ګولونه جردان شقیری او یو ګول هم حارث سیفاروویچ واهه. اخوا د ای ګروپ په بل لوبه کې 13 په ایتالیا خپل میلمه ټیم ویلس ته یو ګول ورکړ او ماتې ورکړه. تمه ده د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې د دوشنبه په ماښام څلور لوبې وسی. فنلند له بلجیم سره مخامخېږي، روسیا له ډنمارک سره لوبه کوي، اوکراین له اتریش سره مخامخ دی او شمالي مقدونیا هم له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د فوټبال جام سیالي د جون پر 18 پیل شوی او د جولای 13 دوام کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 1.3 اتلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.4 شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.3 سلرويش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.3 دوويش او جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 اتويش.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان مخکنی ولسمشر حمید کرزی ویلي امریکا په افغانستان کې ناکامه سوی او په جګړه کې شکیل او کړېدل هیواد شاته پریږدي. شغلی کرزی دا خبرې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې پرون کړې دي. سپینې مانی بیا پرون په ویلامیه کې ډاډ ورکړې چې امریکا له افغانستان سره ډیپلوماټیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته ژمن ده او اجازه نه ورکوي چې دا هیواد یو بیا د ترورستانو په امنځاله بدل سي. نور په یو راپور کې
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مټ د طالبانو د رژیم تر رنګېدو وروسته واک ته ورسید، په افغانانو د تیرو شو کړاوونو ملامتیا د بهرنیو په حضور واچوله.
Their presence is what we have now.
دی هوی دی حضور په خاطر مونږ نن دا حال لرو، ځکه هم مونږ دا شرایط نه غواړو. مونږ له دې بدبختیو او بې وقاری سره چې نن مخ یو نه غواړو دوام ورکړو. کله چې زمونږ ماشومان د خوندوی مخ ته مري، نه لږ تر لږه هغه وخت به مونږ پوښو چې چاته د ملامتۍ ګوته ونیسو کله چې دوی دلته نه وي.
خغلی کرزی یک شنبه د اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په خبرو کې زیاته کړه امریکا داس یو هیواد شاته پریږدي چې جنگونه پکې اوج ته رسیدلي.
دوی
په جنگ کې ښکیل هیواد شاته پریږدي چې ګڼې وینې پکې توی شوي او ډیر کړېدلي.
کرزی زیاته کړي امریکا د ترهګرۍ د ختمولو او د ثبات د راوستلو په هدف افغانستان ته راغله، خو له شلو کلونو وروسته د دې خبره په دې دواړو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپله ولسمشر جو بایدن ویلي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 په خپله بیانیه کې ویلي بن لادن ووژل شو. القاعده په افغانستان او عراق کې لمنځ لاړه او دای وخت چې دا همیشنۍ جګړه پای ته ورسو. امریکایي چارواکي وایي اوس باید افغانان د خبرو لارې روانه جګړه ختم کړي. امریکا او ناتو به د سپتمبر 13 لسمه افغانستان خپل ټول پوځیان باسي او په دې ترتیب به په دغه هیواد کې خپل تر ټولو اوږد پوځي حضور پای ته رسوي. پخوانی افغان ولسمشر داسې وخت د شرایطو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې چې طالبان په یو شمېر ولایتونو کې په جګړو کې لاسبری بلل شوي. سیمه ییزو چارواکو ویلي په تخار، فاریاب، جاوز جان، سمنګان، فراه او پکتیا کې لږ تر لږه شپږ نورې ولسوالۍ په تېر یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلي. په تېر نږدې دریو میاشتو کې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د ټول ټال نږدې دیرشو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو راپورونه ورکړل شوي چې د جګړو له امله پکې دواړو خواوو سربېره ملکانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې د عامو خلکو او پوځیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره شاتګ شوی، خو په دغو سیمو کې د بیا حضور لپاره ځانګړی پروګرام لري. د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند جنرال بسم الله محمدي ویلي په خپله به ولسوالیو ته ځي او شرایط به له نږدې ګوري.
په پام کې لرم چې د مختلفو بخشونو مسؤلینو سره په ګډه مختلفو ولسوالیو او ولایاتو ته لاړ شم او وضعیت له نږدې نه وڅېړم. فرصتونه، ظرفیتونه، چالشونه او مشکلات تر بررسی نه وروسته د شو چارې عملی اقدامات لاس لاندې ونیسم.
خغلی محمدی ویل طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل وروسته تاوتریخوالی او بریدونه زیات کړل. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په تړاو په یو اعلامیه کې ویلي چې له افغان حکومت سره به کلک ولاړ وي څو دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي او امریکا ته ترې کوم ګواښ نه پیښیږي. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې امریکا له افغانانو سره ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته دوام ورکوي.
ومردل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې امریکا په افغانستان کې ناکامه شوی او په جګړه کې ښکیل او کړېدلې هیواد تر شا پرېږدي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر میاشتې 13 دوام کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري او له دغه نفوذ څخه په استفاده کولای سي پر دې ډلې فشار راولي چې د سولې په رښتونو خبرو کې برخه واخلي. نورحال پراپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې لپاره په هیواد کې د نن یو واحد لوري رامسته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورستوي او څرګندونه ته په خبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پوره نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکچ پلاوی د مشورو لپاره افغانستان تر خود طالبان غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. خغل هیواد شاه محمود قریشی دی خبرو ته جواب کړي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. وایي
وزارت خارجه جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینی همکاري او د ژمنو عملی کول کولای شي د سوري پروسی سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
نفوس او ترغیب رهبران طالبو در دست دارن.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له تلونیو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل گاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدله شوې او د راتلونکو داسې یو نظام لاټړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. خغلی قریشي دارت کړ چې ګنی هواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي.
نن سبا په وار وار دا نقل قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي، بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغم درول لوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمد الله محب زینو توند څرګندونو پاکستانی چارواکي سخت غوسه کړی وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساس حالاتو ته په کتو باید د دوړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توند څرګندونو ډډه او سولې زلاره خپل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به دا ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتلو د جګړې زیاتېدو او عادي خلکو د وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې باور دی چې ډېری امریکایانو په افغانستان کې په چټکۍ سره جګړې ته د پای ټکی ایښودو هرکلی کړی دی، خو ده ویلي چې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په دې مقاله کې لولو چې تر اوسه د سولې، اوربند او قدرت د مشارکت په اړه توافق نه لیدل کیږي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې راتلونکی روښانه نه دی او عادي خلک د خپل برخلیک په اړه نه پوهیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د دې هیواد د نظامی پرسونل 2500 سرتیری به د روان کال د سپتمبر 23 له افغانستانه وباسي. خو نیویورک ټایمز څو اونۍ مخکې د نظامی چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې امکان لري ټول امریکایي ځواکونه د جولای میاشتې له لومړۍ تر نیمایي له افغانستانه ووځي. په دې وروستیو کې د ناټو مشرانو ژمنه وکړه چې د تمویل او روزنې له لحاظه به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دا چې د افغانستان تر څنګ به ودرېږي. خو د ګارډین لیکوال دا څرګندونې له یو ډول پر شاتګ سره تشبیه کړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته له بلې زاویې کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې یوازې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وځي، بلکې زرګونو قراردادیان هم ځي، هغه کسان چې له افغان هوایي ځواک سره یې مرسته کوله. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکایي قراردادیانو له وتلو سره به د افغانستان پوځ له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي. په دې مقاله کې د یو افغان پیلوټ له قوله راغلي چې افغان ځواکونه امریکایي ملاتړ ته اړتیا لري. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت یوې برخې په جنوري میاشت کې ویلي و چې د قراردادیانو له ملاتړ پرته د افغان ځواکونو هیڅ الوتکه نسي کولای څو نورې میاشتې د نظامی اغیزمنتوب لپاره فعاله و اوسي. په مقاله کې ولول چې دا مسأله اوس د بایدن په اداره کې له تودو بحثونو یو ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې یو حل لار دا ده چې هغه قراردادیان چې له خصوصي شرکتونو سره دی او اوس مهال امریکا تمویلوي افغان حکومت ته وسپارل سي.
دا شکري چې په کابل کې د اکسیجن کموالی په یو جدي ستونزه بدلیږي. روغتیا وزارت هم دا منی چې په روغتونونو کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو مراجعې ته په پام د دې امکانات محدود دي. په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د کورونی غړي وای چې په کابل کې اکسیجن نه پیدا کیږي او دا یو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مرشو یو ډیر شمیر ته په پام سره د یو شمیر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن له کمښت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي کبیر چې د کووید 19 څو ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لویه ستونزه بدل شوی. دوی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولای او په بازارونو کې د اکسیجن بیا ډیر لوړ ده.
دوی د سیوای موږ سره اکسیجن نشته، تاسو موږ ته اکسیجن پوراکئ. دولتي شفاخانه د سیوا شپورس کې موږ ته درې لیتره لا تلور لیتره اکسیجن راکئ. نو زما مریضان دا شخص هم دما مریض د نور مریضانو ته خو داسې په خپلو سترګو حال ګورم. ګټ په شپه ورځ کې یعنی تقریبا 4 لک بلونه ګاز مصرف لرم. دا کې زه چاله ته ورته په پیسو باندې اخلم، څه ورته د شرکت نه راوړم. یعنی زه دومره ګاز له شرکت نه راوړم لکه 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 څومره چې ماته دغه باندې په پیسو باندې پیدا کېږي. هغه که په یو روپۍ باندې وي زه 5 روپۍ باندې هم اخلم، ځکه دلته ماته مریض پروت ده.
دوی وایي د ډېری داسې ناروغانو شاهد و چې د اکسیجن د کمښت له وجې ساه ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله لیدل کېږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووید 19 ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده. خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووید 19 ناروغانو مراجعه ډېره ده، خو تجهیزات کم دي. د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیا به دو چنده شوي، خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو درمنځ کولو اړتیا ده.
خود روغتون فعالول د حل لار نه دی په څو دلیل. یو، بستر په ایجادول کې د روغتیا وزارت ستونزه نه لري. موږ د اکسیجن په برخه کې که تر دې نه بستر زیاتو ستونزه سره مخامخ کیږو.
خدا چې اوس مهال څومره بسترونه د دغو ناروغانو لپاره شته او څومره نور امکاناتو ته اړتیا ده وزارت په دې اړه څه نه وایي. د ښاغلي مجروب خبره په کابل کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې ټول روغتونونه په اکسیجن سمبال شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د هرات ولایت د امیر روغتیا ریاست او په ایران کې د مشهد پوهنتون ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ به د اکسیجن د تولید په موخه په 19 ډول سلویخ ټونه مایع ګاز هغه ولایت ته ولېږل شي چې لومړنۍ محموله یې پرون هرات ته ورسېده. نوموړي ویل هغه 3500 بالونونه اکسیجن چې له ایران څخه اخیستل شوي وو 900 بالونه هرات سرحد ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 23 ساعتونو کې 1922 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 93 تنه ترې مړ شوي دي. په دې سربیره دغه هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پیله تر اوسه 1,3921 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 4,215 تنه ترې مړ شوي دي. د یادونې ده چې په تیرو څو ورځو کې د کورونا ویروس له امله د مړ شویو په شمېر کې یو شمېر مشهورې څېرې هم شاملې دي. نن مشهور سندرغاړي عبدالله مقری هم د دغې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. هغه د افغانستان د راډیو ټلویزیون په آرشیف کې په سلګونه تصویري او غږیزې سندرې لري او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت یې مړینه یوه لویه فرهنګي ضایعه بللې ده. د نوموړي مینهوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ده په مړینه خواشینی ښودلې ده.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ وړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
او سمې بهرني مسأله، ارمنستان پرون ورسته له هغې له نوې سیاسي کړکېچ سره مخامخ شو چې سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان تر وخت مخکې ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ، خو د اپوزیسیون عمده اتحاد د دغو ټاکنو نتیجه رد کړې ده. د پرونیو ټاکنو د نیمایي انتخاباتي حوزو د شمیرل سویو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند د ټاکنو 85.5% رای ګټلې دي. د پخوانی ولسمشر روبرت کوچاریان د ارمنستان اتحاد 13.8% رای خپلې کړې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه نږدې 50% یاده کړې ده. نور حال په یو راپور کې
دا ټاکنی ځکه مهمه بلل شوې چې تیر کال ورستیو کې د نګورنو قرباخ په جګړه کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې د ارمنی پوځیانو ماتې خلک په غوسه او د حاکم رژیم د لری کولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د شپې ناوخته اعلان کړ چې د رای ورکونې په شرایطو د برابر خلکو لړلې نږدې 50% رای ورکړي. خای ورستې پایلې څو ورځې وختونه سي خو د لومړنیو پایلو لمخ چې د ارمنستان رادیو خبرې کړي د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ حاکم د مدني تړون ګوند نږدې 50% رای ګټل. په دوی مرده کې بیا د پخوانی ولسمشر رابرت کوچاریان ګوند راغلی چې شاوخوا 22% رای خپلې کړي. د ورځې په اوږدو کې هم ویل کېدل چې اصلي سیالي به د همدغو دوو ګوندونو ترمنځ وي، که څه هم چې لشلو زیات ګوندونه او سیاسي بلاکونه په دغو ټاکنو کې ګډون لري. د راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسانو رای ورکړې ده. د ارمنستان نفوس نږدې 3,000,000 ته رسیږي چې له ډلې څه باندې 2,500,000 کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. په دې ټاکنو باندې ځینې څارونکي بیا د ټاکنو پر مهال د درغلیو او لانجو خبره هم کوي. له هغې ډلې د انتخاباتو څارونکي دانیل لوانیسیان د آزاد اروپا ارمنی څانګې ته وویل
د رایو پیرل په بیلابیلو ځایونو کې شوي د سیاسي ګوندونو دفترونو او یا هم بهر، البته له بیلابیلو لارو. د بلګې په توګه د برېښنا په یوه فابریکه کې کارګرانو ته ویل شوي چې که د ارمنستان اتحاد ګوند ته رایه ورکړي نو بونس یا د معاش تر څنګ تشویقي پیسې به ورکړي. د بډې اخیستلو په شکل هم دا کار شوی. موږ د ځینو قضیو په اړه غږیز پیغامونه لرو او ځینو نورو کې بیا ویډیوګانې هم لرو.
پارمنستان کې دا د پارلمان له وخت مخکې ټاکنې وي، ځکه د 2020 کال سیاسي کړکېچ چې له آذربایجان سره تر جګړو وروسته رامنځته شو، صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا او له وخت مخکې ټاکنو اعلان تاړ کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د 2020 کال په وروستیو کې د شپږونیو په مخه د نګورنو قرباخ په سر درنې جګړې وشوې. د سپتمبر له 8 د نومبر تر 10 دا جګړې د روسي په منځګړیتوب په اوربند پای ته ورسېدې. په جګړو کې د شپږو زرو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول او جګړې د دې لامل هم شوې چې ارمنستان لخوا د آذربایجان ځینې نیول شوې سیمې بیرته آذربایجانی ځواکونو ته وسپارل شي. له آذربایجان سره د جوړجاړي د خلکو غوسه او پاره ول او د مخالفو ګوندونو لخوا لوی مظاهرې ترتیب شوې. د مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم نیکول پاشینیان له وخت مخکې د ټاکنو غږ وکړ او وی ویل چې له خپل دندې استعفا ورکوي، خو د نوي صدر اعظم د کار تر پیله به صدر اعظم ته د سرپرست په توګه دوام ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
کاسکار چې دا د کورونا رااله پر اوس کالم دا سفاره غلې و چې دلته ولس ډېر په عذاب او ډېر په تکلیف و. نو بیا دا راغلې ده هر سړی کولی چې خپل ځان خوندي وساتي، یعنې دا کم خلک چې ورته غږېږي یا خبرې ورته کوي دا باید جدي تکیه شي. جدي تکیه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غټ ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پر اوس کال په دغه کورونا په شپو کې دلته ودا ولس ته یو کشی نه یو راواله کړي دا د دوبي کاتونو ودا څنګه وډي هغه ودا چې خلکو ته نه درسېدلې چې هغه د سهار او ماښام د نه لري، یعنې زه قسم درته کوم چې زما د په الله قسم چې د ته یو سړي درې کاکه راایستل په درو کاکو کې نو چلته څو په ډوډۍ وکړل. زه شکر دې د کوم شی لرم، ضرورت مې نه دی ته پیدا کړې، نه مې در وسره وړې ده، نه مې چاته مراجعه کړې. خو دا قدر کې چې دغه سړی ډېر دوکانه لري، درې کاکه یې راایستل په دې دوکانه کې چې درې ډېر دوکانه د درلوده په هغه کې لام درې کاکه ډوډۍ راایستل ده. دا فارو غریب ولس اکتې خوري دا خلک دونیا غاچی کم یو څو پیسې ولري هغه ځای ته ورکلای شي خپل غریبات دي وسلام.
زه له دې څخه په ملينه خبره کوم، ناصری صاحب خبره کوم او د دې زره خپل دي کله کال نه وتل نه شو امون غټو بای چې موږ له راتو خوانه دي غټو چارواکو ته دا خبره ورسیږي وسلام.
زما نوم احمد جنوالي د کندهار ولایت څخه مزنګ ته وهلې دي. د پونتن د تلرم چې محصل یم زه دا خالص لرم چې د کندهار پونتن کې نور در لوی اختره پر رخصت شي، ځکه چې ډېره ګرمي ده. داسې ګرمي ده چې هېڅ امکان نه شته چې سړی د پونتن ته ولاړ شي. کورونا هم ډېره ده، دغه مخایل کې چې دا زموږ خبرې د صدرصد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. سپینی مانی ویلی را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله کوربوی دوی به د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کوي. په هالند کې میشتو پلسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ. په کابل کې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله د ماشومانو د زیانمنېدو ملي بحث جوړ شو. ویانا پرون د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو قربانه و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې پرون سویس ترکیه ته ماتې ورکړه او ایټالیا له ویل څخه مسابقه وګټله.
دا ژوند رنگونه
من دي سره
نن خیال محمد
خیال محمد د کوم ځای سودم کې
د غزنی
د غزنی څو نه مو د کی چې کراچي باندې کې
نو وات کال کېږي
څنګه ماشومان لري څو ولاد نه لري
درې ولاد نه دی او دوه الکان دی او جته
د کراچي پر سی باندې د گزاره کېږي
گزاره چیر کېږي خدا نوروز شپاور از مخ کې وسا بدرې ورځ واري مو تر زمانه نه لکرا وړي حتی په څلور مور سره وړ وای غد ټول تر اسه پارک نه لکړې ته په لاره سم ته چې وړاندې زوړ لاندې و درې د پیمار اور څلور مته پاتې زب شرال نه خو دوام مو تولې بل ول اختر هم بعد بیا راو تر روزي د دوه درې سل پنځه ورځې کې به تر تر راو کاته وای بیا ول اختر بعد راو دې بس بیا و نسخه دا وادر پات پارک ملاک سره کړې گزار چی خو یو مادي سی یو کور خرچ سی بل شل هغه شپه تر خپل نه خیر غنه یو کلاچی وای تر د ته یو کور کلاچی کرای دی وتا کرای کومه هو برابر
دلته کور نه لري وتا کوسیږي
وو وتا ته مسافر
دا وتا څو کرای ورکه
سلام نه پات خپل پیسې مې جوړ څو دي کاري ولا چواني کار
څنګه کله دې فکر کړی دی چې کرا چواني پېګ دی او بل کار شروع کړي
او نه اوس کار ته چې کار
څنګه په اولادونو باندې سبا کوي مکتب ته لګي
ولا هغه والا قوت او تونو کله دا اوسا کلی مکتب ته کړی دی سره چولې دی هغه ما چی
څنګه په وطن کې زمکه جایداد لري
زمکه ستاسو هدا سمه کده چې به نه پات او نه لري هغه نه لري او نه ستاسو به په دې نه سره
ډیر زیات مننه.